په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته خبریږي. د دې خبرونې وخت د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې سوی دی چې د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلیږي. د تورخم دروازه نن سهار د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل سوه. د تورخم په جنوبي آسیا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره ده. د تورخم بندر نه ورځې مخکې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته وتړل سو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مشر خان جنرال کوزي ویلي، د تورخم لارې تړل کېدو سوداګرو ته تر دې دمه شاوخوا $2 میلیون زیان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 700 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي. دغه ادارې پرون پنځشنبه ویلي، په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته زیاته سوې چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په وچېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایه رئیس سنډي مکین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، د بودیجې د کموالي له کبله دغه اداره مجبوره سوې چې له میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستې بندې کړي او دا لړۍ همداسې روانه ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګې ویاند وحیدالله امنی ازادي راډیو ته ویلي، د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته د اړو 14 میلیون وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي، په بیړني توګه $1 میلیارد ته اړتیا لري چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د میرمن مکین د اټکل له مخې په 500 هیوادونو کې نږدې 40 میلیون وګړي له قحطۍ سره یوازې 2 ګامه فاصله لري او 45 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. لندن، پاریس او برلین وایي د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د بندیزونو د ساتلو پر یوه ستراتیژي موافقه کړې ده. دا تګلاره تهران ته د یوه نسبي مهلت په خاطر وړاندې سوې ده. د ایران او نړۍ اټومي قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د هوکړې له مخې چې واشنګټن په یوه اړخیزه توګه په 2013 کال کې ورڅخه ووت، ټاکل سوې وه چې د اکتوبر پر 13مه ځینې بندیزونه لرې سي. خو برېټانیا، فرانسې او جرمني د پنجشنبې په ورځ د تهران له تعهد د نشتوالي په سبب د بندیزونو پر هوکړه موافقه وکړه. ایرانی چارواکو په دې اړه کوم اکسلامل نه دی شوولی. د مسا امینی د مرګ د لومړي تلین د پوره کېدو په درشل کې لږ تر لږه 13 تنه فعالان د ایران په بېلابېلو ښارونو کې نیول سوي دي. ایراني چارواکو د مسا امینی د تلین د لمانځلو په درشل کې د فعالانو او هغو خلکو نیول او ځپل پیل کړي چې غواړي مظاهرې پیل کړي. مسا امینی د 2022 کال د سپتمبر پر 14مه د تهران د گشت ارشاد پولیسو په توقیف کې سا ورکړه او د پیښې په ټول ایران کې پراخې مظاهرې وپارولې. ماسا امینی د ایران د کردستان ښار د سقس اوسیدونکي و چې تهران ته په سفر کې د بشپړ حجاب د نری آیات له کبله نیول سوې وه. په دې یو کلونو مظاهرو او لاریونونو کې د حکومتي ځواکونو په لاس د څه باندې 500 مظاهرچیانو د وژل کېدو او د زرګونو نورو د چپې کېدو راپورونه ورکول سوي دي. عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغه کم څخه چې په لسګونو زره کسان پکې ډیره دي د خپلو وګړو ستنول چټک کړي. ډیره دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو یا هم لاتړو ښځې او ماشومان دي. بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولي پوجدو کې د افراطي وسلولو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل سي. وروسته له هغې چې د کردانو په مشرۍ جنګیالیو چې امریکایي ملاتړ کوه د 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کې ماته کړه، د دې ډلې اعلان سوی خلافت یې هم ختم کړ. هغه وخت د دې ډلې په زرګونو جنګیالي او د کورنۍ غړي د الحول په نوم کم ته ولېږدول سول چې ډیری د عراق وګړي وو. د عراق چارواکي دې کم ته چې د عراق او سوریې پر پوله پروت دی د عراق امن ته د جدي خطر په سترګه ګوري.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
زما نوریاس نوری نیکی هیلی و منعی د تورخم دروازه له نه ورځو راهیسې تړلې ده. د پولې د بندېدو په لومړۍ ورځو کې ویل شوي چې سلګونه کسان په خوراکي او نورو په تیره تازه میوو بار سلګونه لارې بندې پاتې وي چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې اوس د تورخم دروازې دواړو غاړو ته دومره ګڼه ګوڼه نه تر سترګو کېږي. دغه دروازه د تیرې چهارشنبې له ورځې وروسته له هغې تړل شوې چې سیمه کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او د طالب پولیساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. کابل او اسلام آباد د برید ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو حکومت ویلي چې سرحدي ځواکونو په سیمه کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې او پاکستاني چارواکي بیا وایي چې پولې ته څیرمه افغان لوري ناقانونه ودانۍ جوړولې او د دوی پر ځواکونو یې لمسوونکې ډزې وکړې. په دې نښته کې دواړو لورو ته هم مرګ ژوبله اوښتی. د تورخم پر پوله راپورته شوي کړکېچ سره هممهاله روان اونۍ د پاکستان د موقت حکومت صدراعظم ویلي چې په دې هېواد کې د افغانانو د نیولو لپاره چې د ده په وینا قانوني اسناد نه لري اقدامات پیلوي. له راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې شاوخوا 300 افغانان پاکستاني پولیسو نیولي دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په هغه هېواد کې نږدې د ناامنۍ د هرې لویې پېښې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو اچولي او هغوی د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پاکستان د خپل امنیت په ټینګ کې پاتې راغلی او د ملامتي ګوته د نورو ته نه نیسي. دغه وضعیت به راتلونکي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز ولري؟ له اقتصادي پلوه به دواړه لوري څومره زیانمن شي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې نن د ازادي په څپو پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو میلمانه رابللی د سیاسي چارو شننکه افراسیاب خټک، د افغانستان سوداګری د خونې مرستیال یونس مومنت، د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد درې وړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. تخنیکي همکاروي چې ګمانم درې وړو میلمنه د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. لومړی به خټک صاحب تاسو در شو. افغان طالبان وایي چې د تورخم پوله پاکستان خلاصوي که خبره داسې وي، د پاکستاني چارواکو استدلال څه دی یا له مقابل لوري څه داسې مشخصې غوښتنې لري؟
تشکر. تاسو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. تاسو میلمنو ته سلامونه او هرکلی وایم او اوریدونکو ته هم احترامونه وړاندې کوم. عرض مدا دی چې پاکستان حکومت همیشه تورخم دا سرک چې دی دې څخه په افغانستان باندې د فشار اچولو وسیلې په توګه دینه کار اغسته دی او همیشه دا، یعنی اوس نه دا، یعنی 15 کال شو چې تل دې داسې کړی دی. او دویمه خبر دا ده چې طالبان او پاکستان حکومت خونډیوالان دي، خو دا دی زور دی عامو خلکو نه وباسي چې څوک تداوی ته راځي، سوداګرۍ ته کارون لري، میوې غیر اوړي دي، هغه خرابیږي لاره کې. نوار پاکستان سره څه استدلال نشته. دی خو د پاکستان چې کوم ویان دی یا د کوم خلک چې خبرې کوي میډیا سره، دوی حکومت خلک دا خبر وایي چې دوی د چترال کې چې حمله شوې ده په یو لحاظ دا د هغې عکس العمل دی او وایي چې دوی ولې ټي ټي پي ته مخه نه ده نیولې. په داسې حال کې چې طالبان د پاکستان د جنرالانو پروژه ده او دا ټي ټي پي دغه برخه ده، داسې دوه سازمانونه خو نه دي، یو سازمان دی. منتها په دوی دا باندې ګوري او د خلکو ته دا وایي چې دا د مونږ عکس العمل ښکاره کړی دی. مګر په داسې حال کې چې تاسو یو بل مستقل هیواد چې تاسو منئ د هغه استقلال، نو بیا څنګه کولی شئ چې هغه سره د مثلا د هغه تجارتي لارې بندې کوي او عامو خلکو د وګړو لارې بندې کوي؟ حکومتونو سره چې څه کوي یا طالبانو سره څه کوي، تاسو خپل دیوانان تاسو سره پوهیږئ. خدا ده چې دا لارې بدیدل بیخي نغروا کار دی، غلط کار دی دواړو طرف خلکو ته، او دا خصوصا یعنی بیا د پښتانه یا افغانان چې دواړو خواو ته د ډیورانډ کرښې پراته دي، دوی ته د دې کرښې ناولیتوب دې سره ښکاره شي چې دا څومره ناولي کرښه ده چې د استعمار د تلو نه پس هم دین اوسه پورې استفاده کیږي د خلکو په ځان.
مننه خټک صاحب. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال یونس مومند خبرونه ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې خټک صاحب وویلې، دواړو لورو ته زیانونه اوښتي دي. په تېره بیا سوداګرو ته چې په تازه او نورو میوو بار لارې بندې دي، دغه ستونزې د هواري لپاره د پاک افغان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خان جان الکوزی هم د یو پلاوي په مشرۍ د پر یو پلاوي په ترکیب کې پاکستان ته تللی و، هغه ویلي چې خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. څومره زیانونه اوښتي دي ستاسو هغه د اټکل له مخې؟
زه خپل نیک سلامونه تاسو ته او تاسو ته تلویزیون محترم او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تر دې چې در دې مال پر تاسو هم په خیر او ښه ورځ مو تیر کړی وي او شمه شامل کړی او تاسو درون میلمه ته خپل احترامات وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان او پاکستان کوایو کنه وایو ډیر ګډ سرحد لري او ګډ مشکلات هم لري. زه په خبره چې اوس ما سم تقریبا دري اته تل وشاله تر رسیدي ته وخت مش په شو په بد پیدا دي دغه لار بند لار اله سو تقریبا تر داوود خان وخت راوخه کتری کې وخت راوخه امین وخت راوخه ببرک راوخه نجیب راوخه ابل حکومت راوخه ته یو دوه کال کې دا یو کال یا یو نیم کال موږ یو لږ د سیدارام ساخسته و چې په لار کې کم مشکلات نه وڅنه تکشنی مشکلات چې برات لاغه ډیر تاسوولې د دې پلم لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه هم سوداګر متاثر دي د داس یو یو عمل څخه چې هغه دومره سزا ورکولو د دواړو غاړو لسونه تجاران فیصله د تجارت په اړه کیږي خبرې کوم چې دا یو د افغانستان اقتصاد هم یو نو پای اقتصادي او د پاکستان اقتصاد تاسو ته معلوم دي چې په حالت کې دی اوس د دې اقتصادي هغه موجوده حالت ته په کتو سره لازم نه و چې دا غسی یو اقدام وسی چې مکمل د لارې بند سي د دواړو ملکو تجارت ته د توان ورسیږي د دواړو ملکو
مومن صاحب دغه تاسو چې وایئ چې دواړو لورو ته زیانونه رسی کچېر چارواکي پوي د پاکستان لوري او د افغانستان طالبان وایي چې دا دوی ګرام نه دی البته مقابل لوري د لارې بند کړي دا
خبرې خلاص کم زه به خپل خبرې خلاص کم بیا که تاسو سوال وکړئ سوداګری ته زراعت ته صنعت ته ټول ته یعنی د دواړو ملکو سخت ترانسپورټیشن ته سخت تاوان رسیدل دي پر پوله خلک غریب خلک هلته کار کوي تقریبا هلته د یوې ګولې ډوډۍ د فار کار کې دي دا ګوله ډوډۍ پر ودرول یقینا نه د افتاپه تورن کېستا نه د افتاپه تورن کېستا او نه د فار چې موږ او دې د فار په هیوادو تر غړي همیشه چې موږ او پاکستان خلک تر کشینو افغانستان حکومت او پاکستان حکومت چې موږ د سټیکټور په اړه کې په میټینګو کې اشتراک کړی دی په جلسو کې مو اشتراک کړی دا وایي چې موږ د افغانستان په پیشرفت خوشاله یو او په افغانستان وایي چې موږ د پاکستان په
پیشرفت دا خو درسته ده مومن صاحب دا درسته ده بله دا درسته ده د لومړی ځل نه ده تاسو هم د دغه خونه ډیر وخت مسول پاتې شوی وي لدی مخکې هم ډیر ځل لیدل شوی چې کله په افغانستان کې د تازه میوې د حاصلاتو د ټولولو راټولولو وخت رسیدلی دی له پاکستان سره پوره تړل شوی ده په یو پلمه یا په بل پلمه ولې دغه ستونزه نه حل کیږي ولې سوداګری تجارت د خلکو تاګ را تاګ له هغه نور سیاسي وغونه جلا کیږي نه
فکر کوم چې دلته یو ډېر مهم تعهد وجود نه لري خصوصا د پولې اخوا ته په دې خاطر تعهد وجود نه لري چې همیشه تقریبا درې میاشتې د مخه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر سفر کړی وو پر تعهد ته کولته و چې نه به تاسو ترانزیت ته نور تاوان وي نه به تاسو تجارت ته نور تاوان وي موږ یو تاسو تقریبا تیر هفته یا 15 ورځې د مخه وره ولیدل چې د ازبکستان وزیر ترانسپورت رالی او د سرحد څخه لیدنه وکړه موږ غواړو چې افغانستان په ترانزیتي ملک بدل شي تقریبا یوازې آسیایي معنا یو ملک تقریبا د کال 2 میلیون اټاره پومبه جنوبي آسیا ترکیه موږ غواړو چې دا لار استعمال کوم ګردا چې نه کیږي زه فکر کوم چې یو قوي تعهد په دې کې وجود نه لري پاکستان ته په کار وکړه چې مشکل هم پیښوي یو درمګړی زموږ تجارت ته باید دی باید پام سایتوب کې خو منوال دادی ټول دنیا کې موږ هم سایګان وینو تاسو ستونزې په بعضی مملکتو کې منستر راځي ټول ملکونه هم سایګان لري منګر دومره جدي ستونزه دا باید میزلاري حل شوی وای تجارت ته باید تاوان نه وي نه وي رسیدلی زموږ خلک یې تاوانیان کړل زموږ تجارت تاوانیان سوله
بله من نه مومن صاحب
موږ وته دا یو خبره په تاسو ضرور نو خبرته پریږده مراغواړي خبرته پریږده او کني یانو چې تاسو خپل خبرې کوي تاسو زموږ نور بندرونه تقریبا کبولدک دی که غلام خان دی انګور اډه د پراغه باندې اوس موږ کاروبار تقریبا نورمال شکل شروع کولی تورخم بندر زموږ د لپاره یو ډیر مهم بندر دی د جلال آباد لپاره د پېښور لپاره زموږ زیاتره ترانزیت پر دې باندې راځي د ترانزیت کې زموږ پر وارداتي ترانزیت باندې هم ډیر مشکلات دي
مننه مومن صاحب خبر په یو کو مختلف اړخونه لري د سیاسي چارو شنن کې شفیق همدرد هم را سره وصل دی همدرد صاحب تاسو هم خبرونه ته خره غلاست اتمن د دوړو ملمنو سرګندونه به مو اوریدل وي دغه شخړه چې رامنځته شوې ده فکر کوي چې دومره لوی بود درلوده چې نه ورځې د لارې دغه تورخم دروازه وتړل شي او کتر شایې ځین نور عوامل پراته دي
نوری صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمن خټک صاحب ته، مومن صاحب ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د دې پوښتنې نه مخکې که اجازه وي چې لاند په دې عواملو باندې پوښتنه کړم، خبره ولې دوی ته راورسېدله دومره سرګرمي، ولې د ده داسې یوه حکومت چې دوی ملاتړ کاوه یا حد اخل د دوی د خوا نه رامنځته شوی دی، د داسې حکومت سره د دوی مشکلات ولې تر دې حده پورې را رسېږي چې اوس موږ وینو تقریبا د دښمنۍ وحد ته رسېدلي دي. خبره دا ده چې یو خو موږ د پاکستان سره دغه تاریخي مشکلات لرو، حقوقي مسایل لرو، ځینې نور مسایل شته چې په تاریخي لحاظ باندې د کوم وخت چې پاکستان جوړ شوی تر ننه پورې دا د پرزي کرښې په اوږدو کې موږ د دوی سره مشکلات درلودلي دي، حتی د کونسلګرۍ تر سوځېدلو پورې لا خبره رسېدلې د سردار محمد داود خان په وخت کې. خو اصلي مسله دا ده چې په دې اخري باندې بحث وکړو چې کله امریکایانو تصمیم ونیو چې د افغانستان نه ووځي، نو په دې خبره باندې د پاکستان نظامیان پوه شول، ځکه ټول واک په پاکستان کې د نظامیانو سره دی، سیاسي خلک راوستل کیږي او بیرته ایستل کیږي. نو نظامیانو تصمیم ونیو چې د دې تغییر دپاره داسې یو راډیکال خلک رامنځته کړي. نو مغه وو چې دغه ټوله پروژه جنرال حمید ته ورکړل شوله او جنرال حمید به په پاکستان کې کار وکړي، عمران خان قدرت ته ورساوه. دغه راډیکال کړي په خپل د ایس آی کې موجوده ده، دا د جنرال ضیاءالحق د وخت نه تر اوسه پورې کله د کرنل امام او کله د حمید ګول او کله د فیض حمید په شکل باندې را څرګندېږي، او دا ډېره غوښنه او ډېره قوي کړي ده په خپل په ایس آی کې. نو دوی کوښښ وکړ هغه تغییر چې په افغانستان کې راغی د امریکا سره معاهده، او دوی غوښتل چې په دغه منطقه کې په خپل دغه سی او قدرت ولري، او دغه خلک چې وسله اخیسته و تر یو هدا پوری راولي په دې مناطقو کې ځای په ځای کې دغه مناطق ورته وروسپاري چې دوی په خپل بيغي قانون پلي کړي. دا څو وخت د عمران خان په وخت کې خبري وموشولې، فیض حمید چې کابل ته ملاړ چې د دوی سره کتلی وو، بیرته د دوی راستنېدنه او هغه ځایونو کې هغه د شریعت په نامه باندې د قانون د پلي کېدلو خبره ورسره شوې و. لیکن دغه مسایل چې وو بیا ځکه دا یو پروژه رامنځته شوې و، عمران خان حکومت ایستر شو او هغه جنرالان چې دغه حمایت یې کوله ایستر شو.
هم تر څو کله د خبرې را سره لاندې کې ځکه چې نور میلمانه هم شته، راسته دغه اصلي قضیه چې
کله چې دا خلک سره ایستر شول، اول ته قدرت ته طالبان رسیدلی وو، د دې تر مابین ترنګلتیا زیاته شوله. کله چې د پاکستان د دفاع وزارت هغه کړی د طالبانو نه د ټي ټي پی د مشرانو وختونه وکړله، وچون چې د ټي ټي پی دا غړي جنگیالي شل کال دوی سره وګ په وګ جنگیدلی وو، د دوی په خلاف باندې اقدامات، یعنی د مشرانو په خلاف باندې اقدامات نه کېده، لیکن د دوی ځینې کمانډاران چې دی هغه په افغانستان کې ترور شو، الله او بدون د شک چې یو څه همکاري ورسره موجوده و. نو په دې اساس باندې څنګه چې اورس تر بل ډیر شو ده، او حالت دې تر اوسه چې دا په دې دوه کلونو کې تقریبا دا څوم ځل دی چې د دې د سپین بول دکنه او د تورخم نه په ځانګړې توګه د فشار په توګه باندې استفاده کیږي، او نه تنها دا بلکې زموږ مهاجرین چې په د پاکستان په مختلفو کارونو کې دیږي نه هم د فشار د ابزار په توګه باندې استفاده کیږي، او کوشش کوي چې خپل غوښتنې په دغه چارواکو باندې چې هر څوک په کابل کې پیغه باندې
وایي. مننه خاتک صاحب، لکه څنګه چې هم در صاحب مرته اشاره وکړل، پاکستان اکثرا مخکې هم دغه سي وسیلې کارولې دي په یو ډول نه یو ډول. پاکستان د څه شي په لټه کې ده؟ هغه د اسلام آباد اړیکو تک راشو د تیرو شلو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې د غرب ملاتړي حکومت او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېدل، ویل کېدل اسلام آباد کلک ملاتړ کوو. اوس له طالبانو د دوی غوښتنې څه دي، او آیا طالبان د دوی غوښتنې نه مني؟
ارزاده چې پاکستان د طالبانو مرسته دي پر نه کوله چې خارجي قوتونو سره هغه وجنګي. خارجي قوتونه پاکستان کې او طالبان پاکستان کې، دلته نه جنګېدل، جنگ د پاره دواړه تلل افغانستان ته. ارزاده چې د طالبان مرسته کوله چې دوی افغانستان خپل پنځمه صوبه ګڼي، او تحت الحمایه سیمه یې جوړول غواړي، د لاس لاندې سیمه لکه انګلیس چې امیر عبدالرحمن وخت کې کړی و. نو دا داسې نه ده، پاکستان پالیسی د افغانستان باره کې پالیسی ډیره ناقصه غلطه پالیسی ده، او دا ټول جنجال د دغه پالیسی په عمق کې دی، ژورتیا کې دی. او لبد برغه افغانستان کې حکومتونه په دې خبرو نه پويږي، او هغه دا خیال دی چې پاکستان باندې سره خبرې وکړي، او دا پوکي داسې دین نه کوي دی.
یعنی تاسو په نظر خټک صاحب عمق د ستراتیژیک د پاکستان د افغانستان په وړاندې لدې پرته چې په افغانستان کې څوک قدرت رسیږي د هغوی هغه عمق استراتیژیک ثابت د بدلیږي نه؟
بالکل، دوی عمق استراتیژیک دی ته وایي چې دوی به افغانستان سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی خپل یو ایالت سره کوي. مثلا یو بینالمللي معاهده ده ترانزیت ټریډ، یعنی ترانزیتي تجارت، هغه معاهدې له مخې تاسو سړک څنګه بندولی شئ، یو بل هیواد مستقل هیواد ته څنګه سړک بندولی شئ، خو سړی د خپلو ایالتونو سره کوي چې زور ورباندې کوي، یا مستعمرې وي یا لاس لاندې سیمې وي، هغو سره داسې کولی شي. دوی افغانستان سره مستعمرې خو نه سلوک کوي. تاسو وګورئ د افغان مهاجرین په ټول پاکستان کې نیولې دي، څونه خلک، ښځې، ماشومان، بوډاګان، یو ناروا ظلم یې هغې سره شروع کړی دی، په داسې حال کې چې مهاجرینو سره دپاره دنیا کې قانون موجود دی، مګر دلته قانون نشته. دوی غواړي چې د افغانستان د خلک وزبیخي او هغوی د سر نه د استقلال د ازادۍ سودا وباسي، او هغوی دې ته مجبور کړي چې د پاکستان یو تحت الحمایه سیمه یا لاس لاندې سیمه چې دا حیثیت ومني. هغوی هدف دا دی.
خټک صاحب، مننه، تاسو ډیر وخت نه لرئ چې موږ سره اوسېږئ. دغه بل پوښتنه مې هم کوله چې په پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو دریځ څه دی، د مشرانو دریځ څه دی، کله چې دغسې لار بندېږي زیان خو یې ولسونو دواړو پولې غاړو ته رسېږي، او دوی هم د ولسونو د غم لپاره ټټر وهلی دی، مبارزه مخته وړي. دوی څه رول لوبولی شي په دغسې حالت کې، او که دا یوازې اسلام آباد کې هغه چارواکي دي چې هغوی تصمیم نیسي چې پوله باید رسی پوله باید خلاص سی، څنګه مثلا خیبر پښتونخوا ایالت حکومت په دې کې رول لري نه لري؟
په ملیګرا ګوندونو کې چې کوم اصلي ماهیت نه ملیګرا دي، هغوی د دې غندنه کړې ده، د دې غندنه کوي او د دې پرانستنې غوښتنه یې کړې ده سمدستي، او دې باره خلاف کمپین چلولې دي. تاسو ګورئ د پی ټی ایم کسان په بندیخانو کې دي، علي وزیر او نور کسان په جیل کې دي، محسن داوړ د دې خلاف आवाज اوچت کړی دی، د عوامي نشر ګوند زری مشرانو سردار حسین بابا کوم په دې باره کې خبرې کړې دي چې دا پرانیزي ده، غلط خبره ده. نو دلته کې خدا دلته انتخاباتو خبرې دي، پاکستان کې د خپل جنجالونو هم دومره ډېر دي چې سړی چې یوې ته لاس نیسي بل نوی جنجال را ورس پیدا کیږي. نو خدا ده چې ملیګرا خلک په دې خپه دي، په دې بندیزو خپه دي، او د خلکو په زورولو خپه دي، افغانانو په زورولو خپه دي. خدا خبر ده چې پاکستان کې خپله ما دا ته چې دا دی د پاکستان کې دنه اوسېدل کې پښتنو حالتم خنه دي.
بلی خټک صاحب، غږ مو لکه چې پریشو، مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو ته به بیا در شو. داسې ویل کېږي چې پاکستان ښایي دا اقدام د دې لپاره کړی وي چې سالنګ بند شوی دی، د مرکزی آسیا له هیوادونو سره ترانزیتي لاره، هغه څه چې پاکستان کوم اموال له دغې لارې انتقالول هغه بند شوی دی. نو داسې ویل کېږي چې ممکن دا لاره په دې خطر هم تړلې وي. څه مو اوریدلی؟
دا څه دی چې تاسو ته بهتر معلومه ده چې تقریبا سمو د وړاندې د نن څخه تقریبا دوه میاشتې مخکې د سالنګ پر لوی لار باندې د بیا رغونې کار شروع شو، او دا د بیا رغونې کار په ډیر یو فوق العاده شکل سره د افغانستان د ډیرو معتبرو شرکتونو لخوا څخه پر هغه باندې کار شروع دی. د دې لپاره لازمه ده در هغه وخت پورې چې د لار په اساسي ډول د یوې خوا ژمی ژر راځي او د سالنګ هوا ته استعمال میده، هلته اوس د هوا درجه ډیره سړه ده، نو په لحاظ دا سالنګ د افغان سوداګرو په موافقه باندې دا بنسوي دي. او بل لار چې د شیبر لار ده هغه لار شروع ده، او بل د خواک لار چې ده هغه هم دواره شروع ده. یو لار پر پنجشیر وتلې ده، بل لار د پروان سره وتلې ده. چې دا لار اوسه یعنی د پر بامیان باندې تیریږي، هغه لار اوس په نورمال ډول کار کوي. په دې کې زموږ یو غټ ټانکر موټران چې دي هغه اوس موږ تقریبا د تورغونډۍ ګمرک چې دي هغه د ګمرکات سره مشوره شوې ده، د کابل ټوله هغه د سوانګ ټوکې شي چې هغه هم د تورغونډۍ د لارې هم د دې لارې انتقالېږي. ان شاء الله څه خاص مشکل د لارې په دغه کې هیڅ نشته، هم ترانزیتي هم مال تللی شي. تر تقریبا څلور ساعته یا پنځه ساعته شاید وردوالي ولري یا درې تر درو ساعته پورې، نور ان شاء الله په دې لارې کې څه خاص مشکل نشته. پر لار باندې هم روان ډېر په ډېر نورمال ډول روان دي.
مننه هم در صاحب مخلی چې تاسو در شو. خټک صاحب ډیر وخت نه لري، یو پښتنه له خټک صاحب نه کوم. خټک صاحب زما غږ به حتما اوري. دغه لفظي ناندري چې اوس پیل شوی دی تقریبا به تا هغه وخت دای کوي چې مخکې په افغانستان کې پخوانی حکومت حاکم و، اکثرا په افغانستان کې به چې کومه خونړۍ پیښه کېدله یا نور ملامتي به په اسلام آباد باندې اچوله. اوس تقریبا دا لوبه بدله شوې ده. اوس له اخوا ارنه د امنۍ پیښه چې کیږي په یو ډول د ملامتي ګوته طالبان ته نیول کیږي. دغه لوبه کوم دوام راوړی شي، کومه نتیجه ورکولی شي؟
او جی، دا لوبه اصل کې دا دی ابر قدرتونو منځ کې چې کومه شخړه ده، یو طرف ته امریکا، برتانیا او ځینې غربي هیوادونه دي، او بل طرف ته چین، روس او ایران دي. دې منځ کې د سیمه کې شخړه ده، سیمه کې د انحصار، سیمه کې د غلبې هجمونی جګړه ده. نو په دې کې پاکستانی جنرالان هم لوبه کوي، خدای غواړي چې دواړه طرف نه لوبه وکړي، هم امریکای سره خپل مناسبات اوساتي، هم چین سره اوساتي.
خټک صاحب دلته بخنه غواړم، خټک صاحب دلته تاسو د سیمې ویلې، د ابر قدرتونو ویلې، د افغانستان لپاره د امریکا شارز د فیر کرندکر پرون له موږ سره یو ځانګړی مرکه درلودله، هغه هم ویلې چې واشنگتن ډیره هڅه کوي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ اړیکې پیاوړي وي. دلته به د دې دغه واورو بیا ستاسو تبصره غواړم په واخلم.
So it's important that relationships in Kabul and Islamabad become stronger than they are.
لاند ترجمه کوم دا وای چې دا ډیر مهمه ده چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې له هغه څخه اوس د پیاوړي شي، خو پاکستان په اوس وخت کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. د اقلیم بدلون، اقتصاد، سیاسي وضعیت چې ډیر پیچلی دی او دې ته ورته، دا وای چې دوی دې ته اړتیا نه لري چې د افغانستان له خاورې هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ شي. وایي موږ له پاکستانیانو سره منظم په تماس کې یو، تر څو دا مسله یقیني کړو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره هر هغه څه چې په وس کې دي ترسره کړي، تر څو له کابل سره ښې اړیکې ولري. دا د کرندکر نظرو تیره ورځ د واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په ورته دریځ باندې ټینګار وکړ. واشنگتن لیواله دی چې اسلام آباد او کابل کې واکمن طالبان کې اړیکې سره ولري.
ارزاده چې دی دا خو رسمي خبرې دي، مګر دی دام غواړي چې طالبان او جنرالان دواړه د امریکای لوري ته ودرېږي او د چین نه لري شي، او چین غواړي چې دوی د چین لوري ته ودرېږي او امریکای نه لري شي، ځکه چین پرون خپل سفیر طالبانو امارت ته لګلې دي، وخت یې اسناد وړاندې کړي دي. نو دا شخړه د هغې منځ کې ده، او جنرالان په دې خبر دي، طالبان په دې خبر دي. نو دا یو بل سره لفظي ناندرې چې کوي، دا دوی پوهیږي چې اصل لوبه څه ده. خدا خلکو ته چل جوړ کړی دی، پاکستان کې چې کوم پښتانه افغانان اوسي او چې افغانستان کې کوم خلک دي، ته چل جوړ کړی دی. مشکلات خو خلکو ته زیږي. یو بل سره دی، دلته طالبانو جایدادونه دي، کورونه دي، هغه خو څه ضرر نه لیدلی، او هغه ته خو څه مشکل نشته. خو مشکل خو عام خلکو ته شته، تداوی ته راځي، دلته تحصیل ته راځي، معرفت ته، کاروبار ته راځي، تجارت ته راځي، هغه ته مشکل جوړ کړی. یا دلته مهاجرین دي، غریب بیچاره مهاجرین، هغه سره ظلم زیاته روان دي. نو ارزای چې دا طالبان او هغه د لوی لوبه کې جرالان پاکستانی شریک دي، طالبان هم شریک دي، هغه هم امریکای نه کسوړی اخلي، دوی هم چین نه کومکونه اخلي. مګر اصل خبر دا ده چې لوبه بیا یو قسم ته لکه شوروي اتحاد خلاف یو کمپین د مغرب لخوا نه شوی، دغسې کمپین یو ځل بیا د چین او روس خلاف دلته راغلی دی، او د دې زور چې دی هغه زمونږ خلکو نه وباسي.
مننه. بلی خټک صاحب، کور ودان ګمنم چې تاسو نور وخت مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک کو چې تر روسه زموږ په خبرونه کې ګډون کړی وو او نور نشي کولای. همدرس تاسو ته درځو د خټک صاحب څرګندونې مو واورېدې چې دا داسې یوه لوبه ده، پټ او ښکاره په یو ډول باندې نه غواړي چې روابط هم ډېر ښه شي او وضعیت دغسې کړکېچن وي. څوک له دې ګټه پورته کوي؟ د سیمې هیوادونه او که نړیوال کوم ابر قدرتونه؟
ګوري، پاکستان چې څنګه رامنځته شوی دی، پاکستان د تاریخ په اوږدو کې اوس خدا شاهدي په خپله د پاکستان جنرالان او سیاسون هم ورکوي چې د مستقل هیواد نه و، د پروژې په شکل باندې رامنځته شوی و، تر څو د شوروي اتحاد په مقابل کې دلته یو صدر راشي یا حایل شي. او د دې تر څنګ هغه نړیوالې پروژې دلته چې دي هغه تدبیس شي، نو هغه سي هم وشول. د افغانستان جهاد مسله وه، او تر هغې وروسته ځینې نور مسایل وه. اوس د منځنۍ آسیا لپاره یوه نوې پروژه تر لاس لاندې ده چې پاکستان تر ډېره حده پورې کوښښ کوي د دغه اقداماتو په ترسره کولو کې، چې دغه پروژه هم ترلاسه کړي. نړیوالې ګټې شته دي، نړیوالې لوبې شته دي، نړیوال انټرست یا علاقه په دې افغانستان کې شته دي، ځکه افغانستان د تیرو 15 کالو د کومو جنګونو په وجه باندې چې دی هغه اصلي معدنیات چې دي، هغه اصلي ذخایر چې دي،
خام مواد چې دی هغه تر اوسه پورې همداسې پاتې دي. نو د منطقي هیوادونو په ځانګړې توګه چین، روسیا او غربي هیوادونه ډېر لیواله دي چې د دوی دغه ذخایرو ته لاسرسی ولري. په ځانګړې توګه چین کوم سرمایه ګذاري چې په دې منطقه کې کړې ده د سیپیک او یو سرک او یو قمربند له لارې، همداراز په افغانستان کې په ځینو معدنونو کې سرمایه ګذاري په دې تیرو شلو کلونو کې کړې وه، یا په دې اوس کې چې په شمال کې کړې وه. په دې ټولو علاقه دغه ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ ولري. د افغانستان دغه سیمه چې د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا او د شرقي آسیا تر مابین دغه سیو پل دی، دغه تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. نو دا لوبه هغه د انګلیس د وخت نه، هغه د شاه زمان د وخت نه را شروع ده. همدا چې بیا را واخله د امیر عبدالرحمن خان، بیا د امان الله خان، بیا دغه چې د کمونستانو تر اتک پورې، بیا د امریکانو تر اتک پورې، تر اوسه پورې دغه کیسه هم دغه چې روانه ده د نړیوالو او د منطقې د هیوادونو افغانستان کې شته ده.
مومن صاحب، تاسو تر څو دغه اوس چې وضعیت رامنځته شوی دی له اقتصادي پلوه په افغانستان کې طالبان چې وخت رسېدلی تقریبا څه باندې دوه کاله تیریږي، افغانستان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پاکستان هم پخپله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. پاکستان چې یو د ډیر ستر سیاسي بدلون تر اوسه پورې ښکار شوی نه دی، افغانستان د ستر سیاسي بدلون ښکار شوی دغه وضعیت په پام ډیر زیان دغه اوسنۍ وضعیت یا هغه ترنګلی اړیکې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته کیږي ډیر زیان له اقتصادي پلوه افغانستان ته رسیږي که پاکستان ته؟
ډیر مننه. زه فکر کوم چې دلته دوه ډیر مهم شیان رامنځته دي. موږ په خپل د افغانستان د سوداګر که د پاکستان سوداګر دي که موږ یو، موږ د سیمې د تجارت په حق له فکر کوو، د دې تاوان سیمې ته رسیږي. یعنی زه په فکر کوم تاسو ګوري د کراچی ته چې موږ څونه موټران راتلل، په دې کې د پاکستان ترانسپورت سټیشن په دې کې خپل کاروبار درلودي، هلته د خلکو روزګار او په تورخم کې د خلکو کاروبار او په کراچی کې د خلکو کاروبار دی. دا کاروبار نن نو ورځې کېږي ولاړ دی. مخکې چې دوستانو اشاره وکړه چې د دې تاوان هیچ چاته نه رسیږي، نه حکومتو ته رسیږي، دا پر عام ولس باندې تاثیر دی، که د پولې آ خواته دي که دې خواته دي. په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان د میوو موسم دی، افغانستان ته به تاوان زما په فکر ډېر ورسیږي. په دې خاطر به افغانستان ته تاوان، چې زموږ د دې خوا د میوه وخت دی، څو میاشتې بعد به د پاکستان میوې دلته راځي. هغه عامو غریبو بزګرانو ته د دې تاوان دی، دهقانانو ته تاوان دی، که د ترانزیت مال دی، په ترانزیت کې هر څونه ډیرنشن راځي، دا په خپله پر مال باندې لویږي، مال قیمت کېږي، قیمت کېږي، زور یې در ولس خېږي.
یو انتقاد چې موجود دی چې هغه د بزګرو او د باغلرونکو هغه دا ده چې په دې تیرو شلو کلونو کې سړې خونې ډېرې جوړې نه شولې. که چیرې په افغانستان کې سړې خونې جوړې شوې وای، ممکن تر یو حده پورې د دغه ستونزې مخه نیول شوې وای چې اکثره تازه میوې کله چې لاره بندېږي خوسا کېږي په سړو خونو کې به ساتل کېدلې. کله چې وضعیت ښه و یا قیمتونه یا بیې لوړېدې هغه به بازار ته راوتلې. ولې په دې برخه کې لازم کارونه شو؟
فکر کوم دادی داغه وخت شي د زراعت وزیران مقرر شوی دی، ټول به په خارج کې په خپل بنگلو کې بناسي او په خپل میلو باختي. دا باید وګوسه پښتنه وکي دا شل کال چې انته تللې و، اوس هم زموږ دغه دی اته موږ طبيعي سره سړی خونې نه رو تالنګ موږ ته نږدې دی، د شمالي د رند په سر کې واقع دی. حضرت در دا د الته لکه په نورو مملکتو کې چې دغه سي د جې سړو خونې استفاده کې نه ته د جې استفاده نه شوی. دا نن ماته یو چاول وای ماته مزه کرک شرط سړی خونې ځکه موږ پیاز وو په بیا پونی یا په څلوېشت افغانۍ یو من دی، یا په دېرش افغانۍ یو من اوه کیلو پیاز دی. دا اوس په ترکیه کې یو کیلو پیاز تقریبا پاتیا سنتو. موږ نوڅه کولای چې دغه زموږ پیاز ترکیه ته په دې خاطر ورسو چې موږ د ترانزیت اجازه نه لرو، چې ایران خپل پیاز لري، هغه خپل یې غاسي. زموږ ته دومره سرټیفیکټونه غواړي چې هغه په یو مملکت کې هم نشته. موږ خو یو واستون زنه ده، ولې زه فکر کوم دا ستاسو انتقاد پر ځای دی. د افغانستان په هان چې ولاړل د افغانستان سره کومه او پاو کړل چې اوس ټول په خارج کې ناس او دغه ځای نظریات راکې چې کش کې دا جوړ شوی وي یا به دا جوړ شوی نه وي. زه خو هم د افغانستان وایم ځکه هغه سوځي چې ور پر بل دی. اوس په افغانستان کې چې دغه اقتصادي ستونزه ده، خلک پوهان دا جولاله له یو په بل پسې څوک په تیارو جړې دي، څوک په چی شولاړي. دا جولاله له د مجبوریت اساس وو یا هر څه وو، ولې زه فکر کوم چې اوس هم هي چار وخت وګو ته ونې سي تزادي. اوسنۍ حکومت باید کوشش وکړي چې په هر کار کې د طبيعي سړو خونو څخه په سالان کې باید کار وکړي. نور سړي خونی په افغانستان کې اول د زیربنا برق دی. برق چې په افغانستان کې سويچ په په بل ځای کې وي او موږ خپل برق ونه لرو. موږ به مثلا په قلات کې چې موږ سړکونه جوړوو په کلات کې چې جوړوو په سمنګان کې چې جوړوو په ولسوالۍ کې هلته برق ته کمه دي. موږ باید د سولر سیستم څخه موږ باید سړې خونې جوړې کړو او دا ډېر زه د همکار موجودې هم افغانستان در کلک در دغه نیولې در ستونې نیولې دي که دا نور چې زړه غواړي هغه کوي چې زړه غواړي نه کوي چې زر وار ته چې ورور یو سړکونه را جوړ کړه سړکونه نه جوړي شل کال چې دلته نور کومکونه راتلل هغو خپل ځان ته انګارونه جوړول او خپلې هغه پروژې چې راتللې هغه یې خپل پنه په استعمالولې یو هنګر به جوړ کړي بل شی به جوړ کړي. یعنی دغسې لکه تاسو مخکې اشاره کړې تاسو ته خبر ته چې په شل کال کې د افغانستان د زراعت د میکانیزه کولو لپاره جنګ هم دلته وجود درلودی دا لوی لامل چې نه کېدی او بل خدا وجې ته چاته وجو ډیره هیڅ نه ده کړی. د افغانستان خلک په نورو کارو سره اخته و دا وکه هغه وکه اوس د افغانستان خلک خپل اقتصاد ته دی ګوري. موږ پروسه شکان پر د خپل اقتصاد باندې $2 میلیارډ تقریبا صادرات درلودل هوایی دهلیز مو فعال دی په دغه ستونزه لکه اوس د تورخم په بندر کې رامنځته شوی ده. دا ستونزه موږ په هیڅ بندر کې نه درلودلې. د نورو بنادرو سره موږ مشکلات نه لرو. ارزو می دغه ده چې دواړه حکومتونه یو ځای سره کښینی او د یو ښه تضمین خاطر باندې دغه مشکلات د پای ته کښیږي. نن تاسو ګورئ دا یو خبر ته کوم نن دا شی درې لکوم دا نه درې لکوم اوس پلانټ مشینری ده. پلانټ مشینری دی بند کړی ده د دغه د فابریکو د لپاره سامان ایا دا په کم قانون کې چې دا پلانټ مشینری باندې دا باندې خورور خپل سرحد دي موږ نه درته وایي شی مپرې ده. یوازې افغانستان خپل تقریبا 40 میلیونه د انسانان ژوند کې د دې لپاره ضرورت دی. موږ آسیای میانه تخپل بعضی مالونه د ریکسپورت په خاطر چون آسیای میانه فاصله د خلیج هیوادو سره لږ دی. د نور هیوادو سره د موږ صادرات ته موږ صادرات نور د شاوخوا د منطقې ملکوته سره ولیداک دا نسته. موږ درته وایي چې ته خپل سرحد ساته زه به هم خپل سر پسم. موږ نه وایو چې د مملکت هیڅ اقتصاد موږ سره تاوان شي. ولی دغه عمل چې سوی دی دا زه فکر کوم د پولې اخوا او دې خوا ته دواړه خصوصا دغه علاقې چې دلته مسلمانان ژوند کوي که تورخم دي که پېښور دي عام خلک عامې تجاران عامې ترانسپورتران عامې زراعت والا
زیان دې ترسیږي
مشکل سره مخامخ
من نه مومن صاحب قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري او اوس په لار شو سیمته د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینوار هم را سره وصل شوی دی. شینوار صاحب خبرونه ته خره خلاص موک د تورخم دروازې دواړو غاړو باندې خبري وکړلې البته له سیاسي اقتصادي او مختلفو اړخونو کړه تاسو یو تصویر راکې چې اوس هلته وضعیت څه ډول دی.
ډیره مننه ستاسو. داسې چې زه پرون په خپله باندې لاندې تورخم ته ورغلی وم الته کې لومړی خدا دا چې څومره لارې ولاړې وي یا الته کې د مالونو کوم ډک ګاډي ولاړو دا بیرته لنډې کوتل ته لیږل شوي. هغه تورخم یو مصروف لار او دروازه چې په هغې باندې به شپه ورځ ګاډي افغانستان ته پورې وتل پاکستان ته به راتلل بالکل نن سبال ته مکمل خاموشي ده. او دغه د تورخم چې کومه علاقه ده دا د پاکستان پوز په خپل کنټرول کې اخیستې ده. په تورخم کې دې اړخته د پاکستان د کسټم دفترونه دغسې د انتظامی دفترونه او دا هر څه چې کوم دي تړلي پراته دي او په دې لار باندې د تیرو 9 ورځو راهیسې امپورټ اکسپورټ او مطلب چې دغه درآمدات او برآمدات نه دي شوي او یوې اندازې
دا چې شینوار صاحب په رسنیو کې ویل کېږي چې په سلګونو خلک د دروازې دواړو غاړو ته بندې په سلګونو په خوراکي موادو بار لري بندې دي یعنی داسې نه ده؟
بالکل. دا څومره په رسنیو کې چې مین سټریم میډیا دا او یا هم ټولنیزو رسنیو باندې کوم ویژوالز راځي او دغه تصویرونه یا ویډیوګانې دا دوی فایل فوټیجز یا پخوانی تصویرونه او ویډیوګانې دي. زه په خپل باندې څو وارې په دې تیر یو باندې کې تورخم ته لاړم. په تورخم کې هم څوک نشته چې کوم د ناروغانو ذکر شي یا د مسافرو په لنډی کوتل کې البته تر خواوشه نوی یا سلو پورې داسې کسان موجود دي چې هغوی په یو مسجد کې په لنډی کوتل جماعت کې دیره شوي او هغوی دا وس نشته چې هغوی بیرته پېښور ته لاړ شي دلته ځان دپاره هوټل ونیسي او لیا هم داسې په چمن باندې لاړ شي. بالکل په زرګونو کې دغه شمیره نشته. خال خال په جماعتونو کې دغه افغان وګړي پراته دي او پرون ورسره ما په خپل خبره هم وشوې. هغوی ته په دې جماعت کې یو څو ورځو دپاره د خیبر انتظامیې خواړه ورکړه. بیا هلته کې چې کوم مدني فعالان دي ځایي خلک دي دوه وخته ډوډۍ هم ورکوي چای هم ورکوي. هغې کې بیا داسې یو څو ناروغان هم شته دی خو دوی هم اوس دا اراده کړې ده چې دوی هم پېښور ته ستانه شي او داسې د چمن یا په کومه بله لار باندې افغانستان ته واوړي. ځکه چې دغه دروازې مطلب دی چې ډېر کم امکانات دي چې ډېره زر خلاصه شي او مطلب دا خلک غاړې ته پوري وزي. نو ډېر کم خلک په لنډې کوتل کې دي.
همدا پوښتنه ما کوله، یعنی د دې څرک نه لګېږي چې دروازه ډېر ژر پرانستل شي؟
بالکل دا پته نه لګي، ځکه چې د سپتمبر په لسمه نیټه او یو لسمه نیټه باندې په تورخم دروازه کې د دغې کشالې نه پس په لومړي وار باندې سره د پاکستان امنیتي ځواکونو او هغې اړخ نه افغان چې کوم واکمن طالبان دي هغوی سره ولیدل. خو یو بل ته یې ګلې شکوې هم وکړې او یو شمېر موضوعات او غوښتنې یو بل ته کېښودي. خو البته د تورخم دروازې په خلاصېدو باندې سره متفق نه شول او هغه دواړه ملاقاتونه چې کوم وو هغه د بین څه نتیجې پای ته رسېدلي دي او هم کوم لوی پرمختګ نشته په دې کې.
مننه کور ودان د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مخکې وویل اوریدونکي هم کولی شي تماس ونیسي او خپلې پوښتنې یا خپله پوښتنه مطرح کړي. له میلمنو یو اوریدونکی دی، رواب اخلو. بلې مهرباني، ځان راوپیژنئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. بلې بله هم در صاحب خبرونه ته راغلاست پوښتنه لري او لچای لري مهرباني.
مننه. بس خاصت سر دیر واضح هوی له صدای او له د واسه نه افغانان او د تر خنا غاړه پښتانه د قربانی دي. نو دې کې خو نور څه ویل نه تاوین یا د طالب عمل تا وو امریکا عمل تا وو جنگ ته صرف عمل کا راتل کارن نو جنگ خو هم د عمل قرانه دو پنجابی قوم کے کاکڑستان اکثر خوا ہر وقت دایمن پختون او د پختون له لاسه خوار شوی د پختون د افغان له لاسه خوار شوی. دغه اعلان چې دغه ماجر قانوني ونیسي نو دې کې خدغه قانوني دی لږ د تصویرو په دې بولده چې طالبان یې ویني لغت نه تر وړو پورې او پاکستان حکومت یې له عسکر نه پورې تر باچا خبر ده. نو په دروازه په قانون پرې دي چې دروازې نه خواسي دي غیر قانوني.
مننه. هم در صاحب نور اوریدونکو هم دی. بلې بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني. څوک او لکوم زمو تماس نیولې؟
السلام علیکم ورحمت الله تعالی او نور اوریدونکو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او څه پوښتنه لري مهرباني؟ زر
حکیار زمو خبره کوم صاحب
مهرباني. څه پوښتنه لري؟ د میلمنو له چا پوښتنه لري؟ خټک صاحب نشته را سره د سیاسي چارو شروع کوي.
یو نظر وړاندې کوم. یو پښتون له میلمنو لرم که شاید چې وخت راکړي. دغه نظر کوم دا و چې دا د مسلمانانو په اړه کې د ګاونډیتوب مراسم او حقداري او وسله رحمي دا خو بالکل دینه ده کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما د قسم په خدای کې مسلمان هغه کامل مسلمان سي چې مجار دین فازاب مرګري دین فازاب کلیوال دین فازاب هم ګاونډي. نو دا دوه ګاونډي دا کورونا د سر ګاونډیان په فشار کې وایي تر څلوېښت کورو پورې ګاونډي دي. نو پاسو دا عمر دوی هم سره ګاونډیان دي. نو دوی ولې دا حقوق مسلمانانو سلفي دغه زمان لري؟ الله پاک وایي بسم الله الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذره خيرا يره. دا دونه تاوانونه په میلیارډو ډالر شو تاوانونه ورسېدل. دا کوم نظر وو او بل پښتنه ملورونه صدا وو چې د دې پایدا شي چې مخکې دا او ولې دا کار کوي؟
مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو. لطفا لنډه پښتنه وکړي. څوک او لکوم زم تماس نیولای؟
غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو په تماس کې مور ځانه
کوچا سپ خبره باندې خره غلاس پښتنه مو کوي. مهرباني.
مهرباني ورځانه تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. او تاسو سلامه پښتنه خدغه د ورځانه چې په افغانستان کې هر وخت پاکستان ظلم په موږ باندې کړی دی، افغانستان ته توانونه ورسولي دي، نو د موږ مالداري د کوچیانو په حساب باندې د لس کاله راچاره د دوی سیمه خاردار اچولی، د موږ غټه ضربه ده. د موږ دولت چې هر یو دولت د دې پوښتنه ونه کړله، او بیا لغه نه راروسته چې کله سیزن د افغانستان شروع شي دی پلمې بانې جوړوي، نو بیا د موږ امارات د موږ چې کوم حکومت راغلی د پاکستانه دا پوښتنه نه ده کړې. پښتنو کې یو متل دی، د چا چرګ وزلی او پوښتنه ونه کړه اخره مانله سړي ته ورسه د مال نه ټول کې ولاړ. نو موږ دا هیله اسلامي امارات نه غواړو چې باید د دې پوښتنه وکړي، د دې پوښتنه وکړي که بیا دی موږ سره تجارت نه لري، باید موږ دوی سره بندر وتړو، پخپله ځانته یو کار پیدا کړو.
مننه. بندر تړل خو ساده کار ده، خو افغانستان په وچه پورې ایثار وچه ګیراګیر یو هیواد دی، کراچۍ بندر ورته ډیر مهم دی، ډیرې هڅې وشولې چې له دغه بندر نه اتکا کمه کړي. مننه.
لکه افغانستان چې ایثار ده مهرباني ورجانه، لکه افغانستان چې ایثار ده دومره دی ایثار ده چې موږ ضرورت ورته لرو دایم راته لري، که دای بیا موږ ته ضرورت نه لري موږ هم ده ته نه لرو.
بله بله، دا درسته خبره ده. مننه. کور ودان. بله خبر من اوریدونکو، نور ټلیفون مکوي. هم تر څه څو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل، په دې کې ځینې د اخه ګاونډیتوب اصل ته اشاره شوې ده. آیا فکر کوي چې پاکستان د ښه ګاونډیتوب اصل تر اوسه پورې مراعات کړی دی؟ دغه د افغانستان ستونزو ته په پام سره چې مثلا نن ورځ ملګري ملتونو چارواکو هر ورځ همدا غږ کوي، خبرداری کوي چې ورکوي چې 10 میلیون وګړي وږي دي، افغانستان خلک په ډېر بد وضعیت کې دي، په دغسې وضعیت کې نورې شخړې هم ورته راپورته شي، آیا دا د ښه ګاونډیتوب کوم اصل دی؟ کوم
نوری صاحب په هیڅ اساس باندې د پاکستان د جوړېدلو د تاریخ نه راواخله تر اوسه پورې تاسو وګورئ چیرته هغه حکومتونه چې دوی په پینډۍ او په پېښور کې جوړ کړي دي او کابل ته راډیسان کړي دي، هغه حکومتونو سره د دوی اړیکې ښې نه وې. معنا دا ده چې پاکستان په هیڅ لحاظ باندې د افغانستان خلک باید د پاکستان د یو اسلامي هیواد یا د اسلامي ګاونډي هیواد توقع ونه لري. پاکستان یو پروژه وه، د غرب پروژه وه، هغه د خپلو اهدافو لپاره دلته جوړه شوې وه، او اوس هم هغه چې دي خپلې ګټې او اهداف پالي. نو په دې اساس موږ د پاکستان نه د فکر کوم دغه اوس درې اوریدونکو د تماس نیولی و. افغانستان 90% خلک اوس ودې نتیجې ته رسېدلي دي چې پاکستان د افغانستان دوست نه دی. معامله کړې ده، هغه هر کوم حکومت راغلی دی دغه په سر معامله کړې ده، تجارتي مسایل سیاسي فشار لامل چې دي خراب کړي دي، هغه خپل ګټه چې دا غته د ترجیح ور کړې ده د مهاجرینو نه، ځینې نور مسایل نه دي، خو ځکه په هیڅ باندې د افغانانو استفاده کړې ده. نو دا اوس دا د رښتینې تاریخ په ډاګه کوي چې پاکستان د افغانستان نه یو ښه ګاونډی دی، نه یو اسلامي هیواد دی، او نه هم باید پر اتون کې چې په دغه هیواد باندې چې لا بده بختل ټول واک د نظامیانو سره د ملکي حکومتونو ته چې دی واک نه لري، یو په خپل باندې یو پروژه او ستراتیژي جوړه کړي د ګاونډیانو سره د تعامل په دې اساس باندې د پاکستان نه د وخه ګاونډیتوب هیله کول زه فکر کوم چې دا بغفلت وی او دا به د خپل ځان سره دوکا وی او فریب.
مننه. مومن صاحب، اوریدونکو ویل چې د انوار الحق کاکړ خپل کاکړ دی، کاکړ قوم لوی قوم دی، اخوان ووسی نور قومونه هم پښتانه دي، حداقل دغه باید دغه اقدامات دی افغانانو پر ضد ونه کې چې د افغانانو د نیولو وای هغه چې دیده په وینا اسناد نه لري قانوني، د هغوی د نیولو لپاره اقدامات پیلوي، او په زمن کې د سرپرست حکومت د مقعد صدر اعظم په دې وروستیو کې ډېرې توندې خبرې هم کړي، څرګندونې او په کراتو یې د طالبانو د حکومت چارواکي تورن کړي دي. کراشه دې ته پاکستان کې هم ډېر ملت پال ګوندونه دي چې د دواړو پولې دواړو غاړو ته د پښتنو د ولس په غم کې دی، د پښتون ژغورنې غورځنګ دی، بلې بلې. خو اوس چې د پاکستان مقعد صدر اعظم دی، دی خو یو بل رول لري د پاکستان د ګټو په خاطر باندې، څه فکر کوي؟ آیا دی کولای شي دغه هغه اړیکو ته چې قومونه په منځ کې لري د دغسې هغه سیاست کې رول لوبولای شي چې دوی حداقل یو څه نرم شي؟
مننه. اول خو سیاستونه تاسو په پیری زنه غواړم چې سیاست ته ورداخل شم، او دومره به درته ووایم چې یو څوک چې تر دې مقامه پر رسیږي هغه مخامخ هلته په دې هغه مملکت کې هم په ګټیستا او شاید یو سر خط ولري، خپل ټول شان ولري، هغه ته به ژوند سره دی دغه نه دغه تر سیږي قدرت تر سیږي. بیا هم زموږ منهایت یو د
په اصطلاح کاکړ چې د کاکړو قبیله هم په افغانستان کې غټ ریښې لري او هم په پاکستان کې غټ ریښې لري. او بل یو شی چې دی د پاکستان د تقریبا د دیش کال چې موږ هلته تیر کړی دی د پاکستان خلکو د افغانستان د خلکو واقعیت چې خدمتونه کړی دي ولې دلته دغه حکومتونه سیاستونه د حکومتو سیاستونه داسې چې دی هلته خپل یو ګټ لري ته وخت یو مشکل اندکترین مشکل پیټی نو بیا دا پر سوداګری ته دا د سوداګری غي یو غټ سوټی دی راخست دی او بل پر خلکو ته ونی چې دا دی پر خلکو مال کته ک لار و درو دا وک هغه وک تاغه سیاستونه زه فکر کوم نور بل رول و نه لوبوي. افغان سوداګر هم یقینا درته وایم چې د زموږ وارداتي ترانزیت کې هلته راځي چې د پاکستان ډیر غټه منافه هغه ترانزیت کې ده او ترانسپورت په کار دی بندرونه په کار دی. زه درته وایم چې نن سوداګر و دا یو پلان نه ده تقریبا د غزمش څوار لس یا جر لس پاچهی چې اوس ته رسیدې په دې ټولو کې مشتزما دا ځای دی زه ډیر کشم یخچالونه پر هغه خو نه نیولې و دا یخچالونه هلته خراب شول په دې د کراچۍ په بندر کې برا په ګوره بدل شوی ده ټول شان په مشکلات کې. نو زه فکر کوم چې
بله له مومن صاحب سره ملک چې ګمانه ما اړیکه پرې شوله هم در سپ تاسو درزو د افغانستان په اړه ډیر ځلې خبرې کیږي چې باید یو اجماع رامنځته شي. مخکې د کورنۍ اجماع خبره کیدله، سیمه ایز اجماع خبره کیدله او د نړیوال اجماع خبره کیدله په تیر حکومت کې. دغه اجماع تر اخره پورې رامنځته نه شول. اوس چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دی کاملا سیاست بل ډول شوی دی. تا نړیوال ټولنې تر اوسه پورې طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندلی دی. سیمې هیوادونه چې وایي موږ طالبان سره ښه اړیکې لرو، د چین، پاکستان او ایران په ګډون هم هغوی له دې ډډه کړې چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. له دې مخکې ډېر ځلې ویل کېدل، پاکستان ویل، ایران ویل یا چین ویل، چې یو باثبات امن لرونکی افغانستان د دوی په ګټه هم ده او د سیمې ګټې هم تامینوي. ولې افغانستان اول دا پوښتنه چې اوس آیا نسبی امن ته رسیدلی دی، آیا کېدای شي چې افغانستان دغه اوسنی فرصت نه په استفاده سره د سیمې د هیوادونو هغه ګټې لنډمهاله اوږدمهاله ګټې اقتصادي او نورې هغه چې روا ګټې دي هغه تامین کړي؟
بدبختی دا ده چې په افغانستان کې چې کوم تغییر دوه کاله مخکې راغی هغه هم داسې عجولانه په تصمیم او پلان او یو کار و چې وشو او په دې تیرو دوه کلونو کې هم په داخلي لحاظ باندې یعنی په کور دننه دغه یو مشروعیت چې د خلکو ملاتړ ولري، یو قانون ولري او حداقل د افغانستان دغه قومونو پرګنې پیغي کې استازیتوب او نمائندګي ولري او د خپلو قومونو سیمو او ولسونو په نمائندګۍ باندې خپل خبره پر ملت پورې او تر لوړو مقامونو پورې ورسوي داسې څه نشته دي. د بده وخته کوم اوسنی وضعیت چې په افغانستان کې دی هغه دغه د د تیرو 15 کلونو کومه لړۍ چې د یغې وکړې ده. نو په دې اساس باندې چې چیرته په افغانستان کې
همدار صاحب د سیمې هیوادونو تکمن وګورو، په تیرو 40 کلونو کې افغانستان د دیموکراسۍ په لحاظ تقریبا یو بیلګه و. شاوخوا منځنۍ آسیا هیوادونه تقریبا مستبد رژیمونه 10 کاله یا 40 کاله ولسمشران ته د ټول عمر لپاره دي. د چین وضعیت هغه ډول دی، د ایران وضعیت هغه ډول دی، پاکستان یو نسبی دیموکراسۍ نه برخوردار دی خو بیا هم پوز ډیر قوي هغه لري. یعنی دغه شاوخوا د افغانستان جغرافیه کې هیوادونو ته په پام سره دوی غوښتل چې افغانستان امن وي. دا ورته مهمه ده ممکن د غرب لپاره هغه د ملګرو ملتونو استازی د سرمنشي استازی ویلي دي چې کچېرې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو موضوع مطرح کیږي دا ډېر غربي هیوادونه مطرح کوي او دا همغه هیوادونه دي چې اوس هم د افغانستان د بشري وضعیت د قابو کولو لپاره دوی میلیاردونو ډالر مرسته کړې ده، نه ګاونډیو هیوادونو نه نورو هیوادونو. نو که دغه سی وي افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده، د دوی لپاره څه مهمه ده چې څوک وخت رسیدلې دي؟ ولې بیا هم دغه ډول ستونزې راپورته کیږي لکه څنګه چې موږ شاهدو دي تورخم شخړه؟
خطر دې ده هدف لري د ځینو متخاصمو هیوادونو ګټې چې دی هغه په جنجال کې، هغه په یعنی جنگ کې او هغه په غناشي کې چې دین غښتې دي. ډېر ګاونډیان به تر ډېره هدف لري کوښښ وکړي چې یو سونامیز لارونیسی او یو ډیپلوماټیک او هدي خل هغه مداخله بنه کوي، لیکن ځینې هیوادونو هغه پالیسی داسې جوړه شوې ده چې هغه د مداخله پر اساس باندې ده. نو که هر ډول حکومت راشي، که هر ډول قراری راشي، که هر ډول دیموکراسي او ولسواکي راشي د دې هغه ګټي چې دې هغه نه تضمینيږي په دې اساس باندې د دې هغه پالیسي چې راغله نارشي د افغانستان کې نو تاسو وګورئ چې دا چې اوازې دي
یعنی په افغانستان کې یو مقتدر حکومت اقتدارګرا حکومت دې په ګټه نه دی
په دې صورت باندې دې په ګټه باندې نه دی تاسو مخکې د دیموکراسي خبره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې په دې منطقه کې د دیموکراسي چې و بې نظیر و نو تاسو وګورئ دغه تغیرونه مثلا امیر امان الله خان په وخت کې لس کار راغله موږ ولید چې بیا یو سلاتیا درجه تغیر شو همدغه سیدا د
همدغه
سیمه تر خپل نفوذ لاندې او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي همدغه د چې جنجال تر اوسه پورې پاتې مانی
مننه د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومن هم بیرته را سره وصل شوی دی مومن صاحب تاسو دغه خپل ستونزې د سوداګرو او نورو د طالب چارواکو تر وګونو حتما د سولې دی ورسره بناست وي چې ژمنه در سره شوی یا چې کوم څرک لګیږي چې دغه جنجال به ډیر ژر هوار شي
موږ کوشش کړی چې موږ هغه سلای مراتب مراتب موږ خپل لمړی څنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ته خوني سره او بیا د خارجه چارو د وزارت سره موږ یقین درته د مخه موږ وروري یو څو شانو ته اشاره وکړه موږ په څو شانو باندې اعتماد لرو او پر دې اعتقاد دی چې د افغانستان د خلکو د حق او حقوقو څخه ان شاء الله موږ هم وزارت تجارت او هم وزارت خارجه په تلکه دفاع کوي او ورته ولاړ دي دا موږ عملا نیول دي تقریبا یو کال د مخه یو مجلس چې موږ په دغه کې درلودی په د نیدرلودی د پاکستان د چارواکي راغلی و یعنی زه یقین لرم د افغانستان د خواخ خداسي هغه ته خبري وسولې چې درځو سره په هیڅ وخت نه وسوي
یعنی یو د خواخ په لرو خبرونه ته
چې دا تجارت ولی موږ غواړو د افغانستان سوداګرو خواسته دي چې څنګه وکولای شو چې دغه دا مشکل باید نور د پایته کې عمومي او په سرحد کې دغه کم مشکلات یا په پوله کې دغه کم مشکلات دا د افغانستان خلکو ته او د پاکستان خلکو ته مشکلات لري فکر راولي بیچارهګي راولي او پر موږ باندې به ام اسي اي نه نور هیوادونه او هم د جنوبي اسي هیوادونه نور به دغه قطعه چې موږ د تجارت او ترانزیت لپاره استعمالو دا به یو بې اعتبار منطقه دی ثابتوي او دا به د دوارو اقتصادو اقتصاد په تاوان وي موږ به دا کوم چې موږ به د نورو د اقتصادي وجې لپاره کار کوو او دغه دواړه ملک به د اقتصادي پیشرفت هم ساتي
کور ودان مننه د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومند د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک او د غرض د خپل خبريال مشال څنګه البته خبريال فرهاد شنواری څخه مننه او له تاسو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ نن د تورخم د دروازې د بندیدو نه ورځې پوره دي د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ کړکیچ تر اوسه نه دی هوار شوی ویل شوي چې څو ځلې خبرې شوې دي خو تر اوسه پورې لانجه لا په خپل حال پاتې ده د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام مانو ریاس نوري مخته یوړ
نم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سرو میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خدا لی داشن خالے صبر اکڑا خدا برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے